سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلاص وایم پیل په خبرونو باندې کوو د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف وایي هیواد یې له افغانستان سره په ګډو زیربنایي پروژو کې تر یو نیم میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کوي د ترکمنستان رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا پانګونه له افغانستان سره د سیاسي اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د ترکمنستان د پراخې ستراتیژۍ یوه برخه بللې مرادوف د طالبانو له استازي سره د دوه اړخیزو زیربناوو پراختیا تر سرلیک لاندې په یو ګډه ناسته کې ویلي د دوی هدف له افغانستان سره د سوداګرۍ ترانسپورتي او ترانزیتي اړیکو پیاوړتیا ده د هند پاکستان نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک په ګډون د هیواد په سیمه ییزو شریکانو همغږ وکړ چې د ترکمنستان افغانستان پاکستان هند د ګازو په پایپ لاین یا ټاپي کې پانګونه وکړي چې دا یوه لویه پروژه ده چې د سیمه ییزې انرژۍ د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره طرحه شوې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس راپور ورکوي چې له پاکستان او ایران څخه تر درې نیم سو ډېرې افغان کورنۍ پرون بیرته افغانستان ته ستنې شوي د خبر له مخې درې سوه پنځه پنځوس کورنۍ له دوو ګاونډیو هیوادونو یا شړل شوي او یا په خپله خوښه بیرته راستنې شوي له دې ډلې یو نوي کورنۍ له پاکستان او دوه سوه څلور پنځوس له ایران څخه د سپین بولدک او اسلام قلعه له لارو افغانستان ته بیرته تللي په دواړو هیوادونو کې افغان کډوال تر فشار لاندې دي ایراني او پاکستاني چارواکو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه کړې ده د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې اته پاکستاني امنیتي ځواکونه وژل شوي دي ډان روسپانې نن د امنیتي سرچینو په خولو ویل پاکستاني طالبانو او امنیتي ځواکونو د خیبر پختونخوا د جنوبي وزیرستان په لادا د شمالي وزیرستان په سپینواما او بنو کې نښتې کړې دي د جنوبي وزیرستان په لادا سیمه کې د وسلوالو یوې ډلې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ عسکر او پنځه وسلوال حمله کوونکي ووژل دوه نور په نورو بریدونو کې وژل شوي دي خیبر پختونخوا او بلوچستان د پاکستان ناارام ایالتونه دي چې په یو کې تر ډیره ټي ټي پی او په بلکې بلوچ بلتون مغوښتونکي فعالیت کوي ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي له اوکراین سره وکړي ازبکستان د دغو سیالیو کوربه دی که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي بل پړاو ته د رسیدو چانس یې تقریبا حتمي دی دغه راز ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا یکشنبه له جنوبي افریقا سره د درې ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالي کې مخ شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون جمعه د جنوبي افریقا لوبډلې ته په دوهمه لوبه کې هم په لوی توپیر ماته ورکړې وه افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړې چې د څلور لوبغاړو په سوري دوی درې سوه یوولس منډې وکړې جنوبي افریقا یوازې یو سل څلور دېرش منډې وکړای شوې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ له انتخاباتو شاوخوا شپږ اونۍ مخکې د دغه هیواد په ځینو ایالتونو کې د حضوري رای ورکولو پروسه پیل شوه یو شمېر رای ورکوونکو د جمعې په ورځ په ورجینیا ایالت کې تر اصلي انتخاباتو مخکې خپلې رای صندوقونو ته واچولې دې ته ورته په مینیسوټا او جنوبي داکوټا کې رای اچول شوي دي د امریکا د پنځوس ایالتونو په اکثرو کې تر وخت مخکې رای ورکولو دود شته د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د جمهوري پال ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ له هغو شکونو سره سره چې مخکې څرګند کړي وو د دغه ګوند ملي کمیټې سږکال د دې ډول رای اخیستنې هرکلی وکړ خبرونه مو اوریدل اوس ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې په ایران او پاکستان کې د دغو هیوادونو د ملي سرو د خبرېدو پر مهال د طالب چارواکو نه درېدو او ګڼې نیوکې پارولې دي ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان څه وایي له هغې ډلې عمر داودزی
بل هم پاسپورت د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک ویزه چې وشي د بل ملک په واسطه باندې معنا چې د ملک ټول ملت په ټیټه سترګه کتلی دي
د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمي کورنۍ د هغه د روحي او جسمي روغتیا د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي دی له یوولسو میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی د فوټسال د ملي ټیم د نننۍ لوبې په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې تمه ده له اوکراین سره مخ شي ځینې مینهوالې وایي
ګله ته یې ماتې ورکړه او ارجنټاین لوبه وبایلله خو ډېر کم توپیر یعنی چې په یو ګول سره که داسې لوبه په اوکراین سره وکړي زما نظر دا دی چې انشاءالله چې د اوکراین نه هم دا لوبه ګټي او بل پړاو ته لاره پیدا کړي
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په اسرائیلي ځواکونو د لبنان په بیروت کې د هوایي برید په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نښه کړې ده او دمګړی د دغه برید په نتیجه کې یو شمېر د ملکیانو وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي او د پیښور کې د افغان هنرمندانو په ارتباط هم تاسو ته رپورټ ورکړو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې اړ شوي دي چې بیا یو وار پیښور ته کډه وکړي.
زیر مازیګر په پیښور کې دی بیا مو ماخامې
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړ، ډېر عزت مونږ ته راکړ، خپل وطن کې ډېر خوشاله وو. سوچ مونږ اس قلم نه کولو چې مونږ به پیښور ته کډوال کېږو، به راتلو، به سندرو جوړولو ته به راتلو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
آزادی رادیو ته غوږ یاست. د سر رپورټ مو هم په پاکستان او ایران کې د دغه هیوادونو د ملي سرو د خبرېدو پر مهال د طالب استازیو د نه درېدو په اړه دی چې ګڼې نیوکې راپارولې دي. له پاکستان وروسته ایران کې ملي سرو ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو په غبرګون کې تازه د ایران حکومت ځینو مشرانو د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت مرستیال دغه عمل غندلی دی. د طالبانو د حج او اوقاف د وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور په ایران کې د اسلامي یووالي په کانفرنس کې ګډون کړی و چې دغه پیښه وشوه. هغه وروسته بیا د ایران له ملاته بخښنه هم غوښتې ده. په دې اړه باندې فیروزه عزیزي یو رپورټ لري.
یو شمیر افغان ډیپلوماټان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل بی احترامي او د ډیپلوماټیک عرف خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخواني سفیر محمد عمر داوودزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري، چې یو یې بیرغ دی، بلې ملي سرود دی، او بلې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې، معنا چې دغه ملک یا دغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عملي بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري، خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماتانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات آن د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای سي.
د ډېر اساسي اصول دي او څوک چې نه مراد کې دی ویل هغه په دا ډېر بدمرمي لري. د بل لحاظ د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي، او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماتان یا سفیر په خپل حق نشي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کې. د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات. په ډیپلوماتیک عرف کې یو بل اړخ دا هم دی چې تاسو به د احترام ډېر متقابل وي. د دې لحاظ د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دا چې کله مونږ د ډیپلوماتیک عرف واړو نور اصولو ته، د دینی مسایلو سره یا د دې مداخلې سره، دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونې ده چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد د بیلابیلو چارواکو غبرګونونه راپارولي دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19مه د ایران ملي سرود ته نه و درېدلی چې له پراخو غبرګونونو وروسته یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریب د جمعې په ورځ له ایرانه د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. سی فارسی او زینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر وره هزار کړای دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلي د شریعت د اصولو پر بنسټ د موسیقۍ د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماتیکو اصولو سپکاوی هیڅ معنی یا مثال نه لري. که داسې وي په دې کې اورېدلې هم شامل. له دې وړاندې د سپتمبر په 13مه په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یو غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه و درېدلی چې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړی و. وروسته پېښور کې د افغان قونسلګرۍ لخوا په یو خپره شوي بیان کې ویل شوي و چې موخه چا ته سپکاوی نه و، خو دا چې د ملي سرود د خبرېدو پر مهال موسیقي وه نو جنرال قونسل نه و درېدلی. دا یادونه ده چې ځینو ایراني چارواکو په دې اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼو ویلي چې که طالبان غواړي چې نړیوال ورسره ډیپلوماتیک تعامل ولري باید بین الدول اصول مراعات کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د ایران، پاکستان، ازبکستان، چین، عربي اماراتو او قزاقستان په ګډون په ځینو محدودو آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او قونسلګری دوی ته ورسپارل سوی دي. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولای دی او له همدې عمله کوم ملي سرود هم نه لري. دوی موسیقي د اسلام له نظره ناروا ګڼي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
زکر د برخه د فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ د هغه د روحي او جسمي روغتيایي وضعیت په اړه د اندېښنې په خولو سره د نوموړي د خوشکېدو غوښتنه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل هم پر طالبانو غږ کړی چې احمد فهیم عظیمی چې په ټکوي رواني وضعیت یې مخ په خرابېدو دی ژر تر ژره او پرته له شرطه خوشې کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي احمد فهیم عظیمی په غیر قانوني ډول له 11 میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی چې دا د اندېښنې وړ ده. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د زده کړو برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ چې د څه باندې 11 میاشتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د نوموړي ورور احمد فواد عظیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د فهیم روحي او جسمي روغتي وضعیت ناسم بللی دی. ښاغلی عظیمی زیاته کړه
وضعیت صحت
او روحي او روغتيي وضعیت یې خراب او مخشوش دي. سره له دې چې هیڅ ګناه نه لري په سختۍ سره د زندان شپې او ورځې تیروي. موږ ته هغه د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتونکي یو.
رهایی هر چه زودتر شستیم.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل هم د احمد فهیم عظیمی د ژر تر ژره او پرته له کوم قاعده او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې ویلي د هغه رواني وضعیت مخ په خرابېدو دی. یاد سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې احمد فهیم عظیمی د هغه جرم له امله چې نه دی کړی له 11 میاشتو راهیسې په بند کې دی. یاد سازمان زیاته کړې وروسته له هغه چې عظیمی د 2024 کال د اپریل په لومړۍ نیټه د محکمې پریکړه رد کړه د هغه قضیه د نورو څېړنو لپاره د کابل د عامه امنیت محکمې ته راجی شوه او له هغه وخت راهیسې د هغه د قضیې په اړه تحقیقات په غیر عادلانه توګه ځنډول شوي او په اړه یې هیڅ قضاوت نه دی شوی. مخکې د دغه سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې نوموړی خوشي کړي. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان او د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د احمد فهیم عظیمی د بندي پاتې کېدو دوام ته د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل.
له 11 میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې ښاغلی عظیمی چې په غیر قانوني ډول نیول سوی په بند کې دی. کورنۍ یې نه پوهېږي چې کله به خوشي سي چې دا یوه غیر شفافه او ناعادلانه پروسه ده.
موږ د احمد فهیم عظیمی او د هغه د خوشي کېدو د غوښتنو په اړه د طالبان حکومت ویان صبی الله مجاهد هم مپو خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو تر دې مخکې د عظیمی نیول تایید کړی و او ویلي و چې احمد فهیم عظیمی او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پریکړه وکړي. دا چې په کوم طور جزئیات یې نه و ورکړي. خو د عظیمی او افغان کورنیو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی دواړه د نجونو له زده کړو د ملاتړ او له افغانستانه د روبا جوړونکو نجونو د وتلو په برخه کې د همکاري په تور نیول شوی چې د دوی په خبره دا دواړه موارد پرې نه دي ثابت شوي. د طالبانو حکومت احمد فهیم عظیمی او ملګری صدیق الله افغان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 18 په کابل کې له خپل دفتر ونیول. افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشې شو خو احمد فهیم عظیمی لا هم په زندان کې دی. د یادونې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په تیرو څه باندې دریو کلونو کې لسګونه د بشري حقونو زده کړو او مدني فعالان معترضې ښځې خبریالان او د پوهنتون استادان په بیلا بیلو تورونو ډیری د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیولې او بندیان کړي دي چې یو شمېر بیرته خوشي شوي خو د احمد فهیم عظیمی په ګډون یو شمېر نور لا هم بندیان دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د جنوبی افریقا د کرکټ له ټیم سره په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ د سیریز په اړه باندې چې افغانستان ټیم وګاټه ګڼو افغانانو دغه بریا ستایلې ده. په کور دننه او بهر یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له جنوبي افریقا د سیریز ګټل ستایي او وایي خوښ دي چې ملي لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې په خپلو لاسته راوړنو د افغانستان نوم ځلوي. د کرکټ نړیوالې شورا او کرکټ پوهانو هم د افغانستان د ملي ټیم بری ستایلې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
زما most important thing is they lead the series by 2-0. It's a three-match series, so it is history. It is the first time.
د کرکټ ملي ټیم د دغه لوبې سربری وروسته په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې د جنوبي افریقا له پیاوړې لوبډلې د لوبلړۍ ګټه په خپل نوم کړه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دغه بری په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو له لوري په پراخه کچه وستایل شو. د کابل ښار اوسیدونکی محمد بشیر وایي د کرکټ ملي ټیم وروستي بری په افغانستان کې ډېر خلک خوشحاله کړل.
ډېر خوشحاله یم چې افغانستان میچ وګټې. بیگانه میچ ډېر ښه میچ وه او ډېره ښه لوبه افغانستان وکړه. ډېر خلک په افغانستان کې هم خوشحاله دي د میچ په ګټلو سره، او انشاءالله به موږ په آینده کې هم خدای دې کندهغسې میچونه وګټو.
د پروان ولایت اوسیدونکی رحمت الله وایي ویاړي چې افغان لوبډله په داسې شرایطو کې دوی ته خوښي ورکوي.
ولا ډېر خوشحاله یم، افتخار کوم په افغانستان باندې. بېشکه په دې حالات کې په افغانستان کې ډېر حالات خراب دي، یو ډېر غټه خوشحالي ده.
د بلخ ولایت وی وسیدون کی ویسا افغان هم په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
چې لوب وګټي نو هغه خوشالیانی به بل خوند لري، ځکه په اوس وخت کې هم دا کرکټ دی چې موږ ته خوشالیانی راکوي او د افغانانو په شونډو خندا راولي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له جنوبي افریقا سره درې ورځنی لوبي لري چې د لړۍ دویمه هغه پرون جمعه د سپتمبر په شلمه په لوی توپیر وګټل او په دې ترتیب دغه لوبلړۍ په خپل نوم کړه. د دغه لړۍ لومړۍ لوبه د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر 13 د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوه چې هغه هم افغانستان نسبتا په لوی توپیر وګټله، او ټاکل شوی د دغه لړۍ وروستۍ لوبه د یکشنبه په ورځ د سپتمبر 22 په همدې لوبغالي کې وشي. که څه هم یادې لوبې د افغانستان په کوربتوب کېږي، خو افغان لوبډله د معیاري لوبغالو د نه موجودیت او امنیتي ستونزو له کبله تر ډېره نړیوالې لوبې په شارجه او د هند په ګریډر نویډا لوبغالي کې کوي. د کرکټ نړیوالې شورا پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پخوانی کپتان اصغر افغان، د کرکټ نړیوالو پوهانو او ګڼو نورو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د کرکټ ملي ټیم وروستۍ بری ستایلی او ویلي چې افغان لوبډله اوس د دې جوګه شوې چې پیاوړې لوبډلې ماتې کړي. د کرکټ څارونکي او پوهان له ډلې احمد فرهاد فدایي وایي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس له هر اړخه په نړۍ کې د یوې پیاوړې لوبډلې په توګه د افغانانو استازولي کوي.
منظمه لوبه ده، بیټسمینان لري، آل راؤنډران لري، بالران لري، اسپینران لري، دوه دانې وکټ کیپران لري. نو نو د دې لوبډلې نه تاسو څه غواړئ؟ چې هر څه پکې شته، الحمدلله یو ډېر ښه دغه پایلو د آمادګۍ لپاره چې چمپیونز ټرافي ته افغانستان ځي.
له جنوبي افریقا سره د لوبو له دغه لړۍ وړاندې د افغانستان د کرکټ د ورځنیو لوبو لوبډلمشر حشمت الله شاهیدی یوې خبري غونډې ته ویلي چې له جنوبي افریقا وروسته به افغان ملي ټیم له بنگلاديش، زیمبابوي او ویسټنډیز سره د لوبو لړۍ ولري، او هیله یې ښودلې وه چې افغان لوبډله به پکې ښه وځلیږي.
د فوټسال په اړه هم غږیږو. دا چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن ناوخته د نړیوال جام په سیالیو کې د اوکراین په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه افغانستان ته ځکه مهمه ده که افغانستان وګټي نو د نړیوال جام حذفي ده ورته سل په سلو کې ووزي، او که په لږ توپیر هم وبایلي او بیا انګولا چې په افغانستان یې لومړۍ لوبه بایللې وه هم خپله لوبه وبایلي، افغانستان بیا هم کولی شي چې سعود وکړي. د فوټسال مینوالو د مخالفو لوبډلو په وړاندې د افغانستان لوبډلې ویلي دي چې د افغانستان د لوبډلې بریا د ټیم روحیه لوړه کړې ده، او دوی هیله لري چې افغانستان ټیم به د اوکراین په وړاندې هم لوبه وګټي. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام سیالیو په لړ کې د شنبه په ورځ ناوخته د اوکراین لوبډلې سره د لوبې ډګر ته ووځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي دغه لوبه د ازبکستان په اندیجان ورزشي جمنازیم کې د افغانستان پر وخت ماښام په 9:30 پیلېږي. د دغه فدراسیون ویاند او نشراتي مسؤل مصطفی هاشمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
له دوو لوبو وروسته چې موږ د انګولا او ارجنټاین په وړاندې ترسره کړې او د قناعت وړ پایلې مو ترلاسه کړې، نن شپه به موږ د اوکراین له ټیم سره مخامخ شو، او زه هیله لرم چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله وکولی شي د اوکراین په وړاندې لوبه کې د ښې لوبې او په زړه پورې نندارې سره د منلو وړ پایله ترلاسه کړي، او د 2024 کال د نړیوال جام سیالیو د حذفي یا بل پړاو ته ورسیږو.
د افغانستان د فوتسال لوبډلې په لومړۍ لوبه کې له انګولا لوبډلې څخه لوبه شپږ پر څلور وګټله، خو په دویمه لوبه کې له ارجنټاین فوتسال لوبډلې څخه یو پر دوه ماتې وخوړه. د فوتسال برخې یو شمېر کارپوهانو د 2024 کال په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې لوبې عالي وبللې او د اوکراین لوبډلې پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا او راتلونکي پړاو ته یې د تلو په اړه خوشبینه دي. په اتریش کې د فوتسال یو لوبغاړي طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل:
بازی افغانستان در برابر
د افغانستان تیرو دوو لوبو ته په کتو سره ویلی شم چې بل پړاو ته د افغانستان د ورتک چانس د اوکراین په پرتله ډېر دی، ځکه موږ د ارجنټاین پر وړاندې د افغانستان لوبه ولیدله چې یو زړور منسجم او متمرکز افغانستان په میدان کې حضور درلود او د یو مساوي په درلودلو سره هم افغانستان کولی شي بل پړاو ته لاره پیدا کړي.
په کابل کې د شیوا فوټبال لوبډلې پخوانی ګول ساتونکی زمری کلیوال هم ورته نظر لري.
د غتیری مسابقو ته په کتو سره د افغانستان ټیم په نړیوال جام کې دا اول ځل چې دوی اشتراک کوي، ولې بیا هم ډېر ښې لوبې کړې دي. د دوه لوبو په کتلو سره چې انګولا ته یې ماتې ورکړه او ارجنټاین لوبه وبایلله، خو په ډېر کم توپیر، یعنی چې په یو ګول سره. که داسې لوبه په اوکراین سره وکړي، زما نظر دا دی چې انشاءالله چې د اوکراین نه هم دا لوبه ګټي او بل پړاو ته لاره پیدا کوي.
د فوتسال یو شمېر مینهوال هم په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې له لوبو خوښ دي او د اوکراین پر وړاندې بریا ته هیله من دي. یو له دوی څخه د کابل اوسیدونکي متین نوابی ازادي راډیو ته وویل:
انشاءالله چې موږ د میدان ګټونکي یو او اوکراین ته ماتې ورکوو. خو لوبغاړي لرو چې ډیره لوړه روحیه لري، لکه څنګه چې د ارجنټاین پر وړاندې مو لوبه ولیدله، زموږ ټیم ډیره ښه لوبه وکړه چې د ټولو د منلو وړ وه او ارجنټاین ته د باور وړ نه وه.
د خوست ولایت اوسیدونکی او د فوتسال یو بل مینهوال احمد الله لیوال په دې باور دی چې دا لوبه به د افغان فوتسال لوبډلې په بریا پای ته ورسیږي.
مونږ باور لرو چې دا لوبه به افغان لوبغاړي ګټي، دا بریا به د افغانستان په ګټه پای ته رسیږي او له ټولو افغانانو څخه هیله ده چې د دوی لپاره یو خاص دعا وکړي.
د فوتسال نړیوال جام لوبې د سپتمبر په 24 د ازبکستان د دریو ښارونو په کوربهتوب د 24 غوره لوبډلو په ګډون پیل شوې او د مې تر 15 به دوام وکړي. د افغانستان د فوتسال لوبډله په غوی میاشت کې د آسیا د فوتسال د ملتونو په کپ کې بحرین، عراق او قرغزستان ته په ماتې ورکولو سره د فوتسال نړیوال جام ته لاره پیدا کړه.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو ته غوږ است. اوس هم ورزوی نړیوال موضوع ته. اسرائیلی ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایي برید په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نخه کړې ده. دغه برید په ترڅ کې یو شمېر ملکیان هم وژل شوي دي. اسرائیلی ځواکونو پرون څو ساعت وروسته دغه بمباري وکړه چې حزب الله ډلې د اسرائیل جنوبي سیمې په توغندیو وویشتلې. جزئیات په دغه ریپورت کې له احمد شیبار اورو.
د لبنان روغتیا وزیر فراس العبیت نن وویل چې د پلازمینې بیروت په لمنو کې د اسرائیلي ځواکونو د پرونی برید له امله د وژل شویو شمېر 1.5 تنو ته رسیدلی، چې په دوی کې 2 مېرمنې او 3 ماشومان هم شامل دي. په وژل شویو کې د حزب الله یو قومندان ابراهیم عقیل هم دی چې د الرسوان په نوم د ځواکونو مشر و. همداراز د ویجاړې شوې ودانۍ په تلخونی کې د حزب الله وسلوالو غونډه وه چې هلته یې شاوخوا لس غړي وژل شوي دي. العبیه زیاته کړه چې په وژل شویو کې د سوریه اتباع هم شته. پرون ناوخته د اسرائیل پوځ وویل چې د قومندان عقیل په ګډون د حزب الله 11 غړي وژل شوي دي. حزب الله تیره شپه وویل چې د دوی 15 غړي د اسرائیلي ځواکونو د برید له امله وژل شوي دي، خو د دې کسانو د وژلو د ځای په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیلي ځواکونو د جمعې په ماسپښین د بیروت په جنوبي برخه کې دا هوایي حمله په داسې وخت کې وکړه چې خلک له کاره کورونو ته ستنېدل او زده کوونکي له ښوونځیو رخصت شوي وو. نن سهار د حزب الله د رسنیو دفتر خبریالان بمباد شویو سیمو ته وروستل. د لبنان د روغتیا وزیر العبیت وویل چې د ژغورنې عملیات روان دي چې شاید د تلفاتو شمېر زیات شي. لبنانی ځواکونه د سیمې ته هم خلک نه پلیشتي او په سیمه کې د لبنان د سرې میاشتې کارکوونکي هم شته چې لاند بارونو راایستل شوي جسدونه انتقال کړي. د حمله پرون څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې حزب الله ډلې د اسرائیل پر شمال د توغندیو داسې پراخ برجونه وکړل چې په نشتې یوه کال کې ساری نه و. حزب الله په کاتوشیا توغندیو پر اسرائیل څو ورځې وروسته تر دې حمله وکړه چې په لبنان کې په پیجرونو او مخابرو کې چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او نږدې 2900 تنه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا چاودنې اسرائیل کړې دي. اسرائیل تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د واټونو په سر خوړو پیروپلور زیات شوی چې د دوی په خبره پاک نه دی او د خلکو ترمنځ د ناروغۍ لامل شوی. روغتیا پالان هم وایي د واټونو د سر خواړه صحیح نه دي. داسې مال چې پلورونکي وایي نظافت رعایتوي او د طالبانو حکومت ځایي چارواکي په دې تړاو د ځینو اقداماتو خبره کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار منار څلور لارې دي چې ګڼ ماشومان او لویان پکښې کې د پراټو، اینې، چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د ښوونځیو د ترینکوټ اوسیدونکو اختر محمد چې په ترینکوټ ښار کې اټی لري د ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مهال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د ده په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلی و.
دا پراټې خو د پخیر چې دغه سره ډېر مریضې تړلې دي. مثال دا پراټې ډېر ناپاک ځای باندې پخیږي. دغه چرې غاړه د چرې پر یوه غاړه یو ځل خلک ناست، پر بله غاړه ځل پر بله غاړه بل ځل خلک ناست. دا شروالۍ والا راشي، دا چرې پاکي روزانه دغه میکروبونه ګرځ دا خلک بیا ماس یو کوچنی تخته پر کښېږدي، نور ګرد خلک بیرته چټل ځای باندې ورته کښېني. د دې سره ډېرې مریضې پېښېږي. ډېر دغه دا بېخي چټل ځای دی دغه پراټې چې پخیږي. و ولا دلته یو ورځ دوې ما راوړلې، سهار شاو ته مې راوړلې. نو شایکت باره مې داستون و معدې ډېر مشکلات پیدا کړل. دوه درې ورځې ما د دې راوړلې، باره مې بېرته سپرې شوې. سړی دا ځای ناپاکه دی، دغه ناپاکه ځای پکېږي د پراټې.
ښاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډاک وي. جان محمد د اوروزګان یو بل اوسیدونکي دي، وایي ملګری یې د سړک پر سر د خوراک له امله ناروغ سوی دي.
نو دا چیزی مثلا کوم کسان چې ځای لپاره مثلا تاوانې پدې چې یو ګوګل ځان کیږي، بل دې رقم رنگ ور سره ګډي دا رنگ چې دا ډېر خطرناک دی. مثلا چې بیا کله چې کوخره تاوان تکې راځي چې د حساب څخه طبعا ما غوښتنه دې څخه دا چې کوم کسان چې دا خواري کاږي د مزدوري کوي روزګان ولایت کې، ما غوښتنه دې څخه دا چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټه تیاری یا مثلا کوم چپس شانچ پخې، نو دوی باید خپل لاسونه پاک کړي وي، منظمې جامې ورته واغوندي، کوم لوښ چې دي هغه پراټه چې پخشته ځکه دا باید پاکې. تر څنګه بعد نوی غوړي لکه مثلا چې دا باید استفاده وکړو ځکه زړه غوړي چې انسان ته تاوان رسوي.
علی محمد چې د منار څلور لارې سره پراټه پلوري د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا کار له مجبورۍ څخه کوي. نموړی ویل چې دا توان نه لري دکان په کرایه باندې واخلي، خو وايي نظافت ته پام کوي.
دا غو ستونزه ستا د ډیر جوړ ستونزه ده چې بس دا ستاسو هغه لپاره موږ د پراتو او د کرایې او د شان باندې ستیا وری کړی مقصد د دوی څخه وځو. نشر والی والا چې راځي موږ دا غو ځکه چې خو یې مقصد د خپل موقعیت د دوی بل ځای ته ځو. بس نو کوم مقصد نشر والی والا د چې په کې موږ هم دلته د خپل کار کو موږ خپل موقعیت چینج کوم مقصد بل ځای ته ځو. نو غوښتنه ده چې موږ ته داسې یو غو پی جوړی کړی مقصد چې موږ په کې دا ټول کاروبار کې واځي د پراټو پلورونکو لپاره نه، بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي د چرې په غاړه یا داسې ځایونه کار کوي، هغه ټول لپاره داسې غلطې جوړې شي چې مقصد هغه د خپل کار وکړي بیا په ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراک دومره خطرناک دی چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د اوروزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سادات ازادي راډیو ته وویل
پلا باندې د انتقال دی میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي، کېدای شي د خوړو په تسمم باندې اختش. هغه کسان چې د هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړۍ په سر باندې خواړه پخوي او د هغې صحه نه مراد کوي، کیدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تصمم باندې اخته شي، د ناپاک اوبو څخه استفاده کول، آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونو کې د پخلنځي خپله باندې نظافت نه مراد کول، او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای پر ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي، کیدای شي دا هم د خوړو تصمات رامنځته